السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سړی مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې روان ساعت روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې خو په سر کې بیا هم خبرونه لرو خبرونه زموږ همکار احمد تکل چمتو کړی دی
راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په هلمند کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپږ سرتیري وژلي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان برلاسی دی. افغانستان او زیمبابوې نن د کرکټ د یو ورځنیو لوبو دوهمه مسابقه کوي او ایران نن د اسلامي انقلاب 9 کلیزه لمانځي. السلام علیکم. پاموکری بشپړو خبرونو ته د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په کرش کولسوالۍ کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپږ سرتیري وژلي دي. د کرش کولسوالۍ یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته د بابا ولي هوټل په سیمه کې شوې. د کرش د سرچینې په وینا وسلوالو طالبانو د وژل شویو سرتیرو وسلې هم له ځان سره وړي دي. د هلمند ولایت سیمه ییزو چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کرش کولسوالۍ په سین او بخې په سیدان کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان برلاسی دی. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن دا څرګندونې له هغه وروسته ازادۍ راډیو ته وکړې چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو موافقې ته د نه رسېدو خبر ورکړ.
افغان ولس خپل غږ ټولې نړۍ ته ورساو. افغان حکومت اوس په دې موضوع کې ډېر برلاسی ده ځکه چې دوی اوس کولای شي هغه واقعیتونه ټولو نړیوالو ته وښيي او نړیوال د ځان ملګري کړي.
له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې درې غونډې وشوې. وروستۍ غونډه پرون د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غونډې له پای ته رسېدو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل د افغانستان او پاکستان جګپوړي پلاوي پر هغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه په یو ساعت کې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د 51 ورځنیو یا 50 اوور سیالیو د لړۍ دوهمه لوبه ده. د جمعې په ورځ له زیمبابوې سره لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د 145 منډو په توپیر افغانستان وګټله او له هغه مخکې د 20 اووره لوبې ګټونکی هم افغان لوبډله. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران نن د اسلامي انقلاب 9 کلیزه لمانځي. سلګونه زره کسانو د 1909 کال د اسلامي انقلاب د نمانځنې لپاره نن په تهران کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې ګډون وکړ او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد خلکو اعتراضونه د هیواد بېلابېلو سیمو ته غځېدلي دي. د نننیو لاریونونو ګډونوالو د امریکا او اسرایلو پر ضد لیکل شوي شعارونه لیږدول او وروسته له نورو برخو د پلازمینې تهران د ازادۍ په چوک کې سره یو ځای شول. د 1909 کال د فبروري په 11 نیټه د آیت الله خمینی پلویانو د پراخو مظاهرو په پای کې پاچا رضا شاه پهلوي له واکه لرې کړ او په ایران کې اسلامي نظام ټینګ شو. په سویدن کې په تروریستي حمله د تورن ازبک پناه غوښتونکي محاکمه د 3 په ورځ په پام کې ده. 9 کلن رحمت اکلوف د ستوکهولم د 2018 کال د اپریل د میاشتې د هغې خونړۍ تروریستي حملې په تور محاکمه کیږي چې د موټر په وسیله یو شمیر لارویان لاندې کړل. په دې پیښه کې 5 کسان ووژل شول. د اکلوف محاکمه به تر مې میاشتې پورې دوام وکړي او تمه ده چې محاکمه به خپله وروستۍ پریکړه په جون کې اعلان کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د سول او پیونګیانګ په اړیکو کې له ظاهري ښېګڼې سره سره امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا په وړاندې په خپلو پالیسیو کې متحد پاتې دي. ښاغلی پنس پرون وویل چې دی او د جنوبي کوریا ولسمشر پر دې سره سلا شوي چې د شمالي کوریا ډیپلوماتیکه او اقتصادي انزوا باید له بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام څخه د لاس اخیستو تر وخته دوام وکړي. پنس چې د ژمني اولمپیک د سیالیو لپاره جنوبي کوریا ته تللی، پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای ان سره وکتل. اورستای خبر د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کرکیچ د ملګرو ملتونو سرمنشي په سوریه کې د کرکیچ د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه کړې. سرمنشي انټونیو ګوتریش دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې اسرائیلو د سوریې په خاوره کې هوایي حمله وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش اندېښمن دی چې د اسرائیلو او سوریه ترمنځ د کړکیچ زیاتېده به په سرحدي سیمو کې شخړې زیاتې کړي. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې ګوتریش له ټولو خواوو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د هوایي حملو په ګډون د کړکیچ د پراخېدو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته له هغه په سوریه کې هوایي حملې زیاتې کړي چې یوه الوتکه یې په سوریه کې ایران پلو ځواکونو وویشته. له بلې خوا ترکیې د سوریې په شمال کې جګړې ته دوام ورکړی او دې مسلې هم د ملګرو ملتونو اندېښنه زیاته کړې ده. داو خبرونه
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم، بیماری فلج اطفال یا پولیو است. شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولای صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شاولیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب میسازد چنین میگوید:
پولیو یک مرض کاملا ساری است که بسیار به سرعت از یک طفل به دیگر طفل، از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه. معمولا اطفال هم اصاب میکنه در ساحاتی که پولیو زیاد کردش داشته باشه. در او ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه. معمولا ویروس امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه، همراه مواد غایطه بیرون میشن، از اون راکت دیگه مواد خوراکی و آب یک جا میشه و وقتی که یاب یا مواد خوراکی توسط دیگه انسان ها استعمال شد در بدن وا داخل میشه و در امای وا باز تکثر میکنه و همی رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه.
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در مرز خطر این مرض قرار دارند. به گفته دکتر احمدزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر میوند احمدزی می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
کاملا مطمئن باشیم که طفل ما مصاب به پولیو نمیشه، از خاطر واکسین پولیو را باید بگیره و واکسین پولیو یگانه رای اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه. ما دو نوع واکسین سوزنی پولیو است و واکسین فمی پولیو است که نقش واکسین فمی پولیو نسبت به واکسین سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است، چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسین هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در اما علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو اوجا برسه، واکسین که کدام محافظت ایجاد کرده اون میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نشه.
با گفته دکتر احمدزی، خانواده ها میتونن توانند با مراعات حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه میکند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل انگاری میکنند. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتان را با دکتر صاحب و مولایی صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بتین که آگاهی شنونده های مازیر چه و بعد از تماس ها را هم پی هم میگیریم؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نخص السلام سلام بشما همه همکارای تکنیک و تمام شنوندگان محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده مش، بدن داخل روده ها جا میگیره و از طریق در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی ره، سیستم عصبی حرکی ره. ما شما دو نوع سیستم عصبی داریم، یک سیستم عصبی حسی است، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی ره در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجا او بخش که تأمین حرکت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتانیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او ره مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد، طفل به فلج میشه و این متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تانوز ای تو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه رای مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا شما هم در رابطه با نقش ملای مامان و مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبته به خاطر وقایه یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن؟
درخوا نحمده و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صومو تصحو. په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یا د دې دنده څه شی ده، پرې کې هیڅ شک نشته چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیهم السلام وارثین دي، او انبیاء علیهم السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو، اصلاحات په پام کې نیول، همدغسې خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویلي دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده. کچیر ته انسان درست او سالم نه وي، نو د هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که یو انسان صحت ونه لري نو ډیر عبادت څخه دی پاتې کېدلی شي. خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره، که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې له دې چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایه یا د ځان د حفاظت وسیله د بشریت کې یو مشروع عمل دی او د شریعت پر وړاندې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کی چې اول مرض باید سرایت وکړي یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي دی باید تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بله ناروا کوي، یعنی یو چا دا کار کړی نه وي، خو علما کرام مسؤول دي چې خلک وپوهوي چې دا ګناه ونه کړي مخکې در دی، یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فلج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعدن بیا موږ خلکو ته مسلې کوو. نه، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خلکو د خپل امت د صحت په حق لم ډیر څه موږ ته راپرېښي دي چې نبوي طب په ادرس باندې په دې ټولنه کې عام پیدا کیږي احادیث دي. دلته الحمدلله علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو پسنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي، هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي د غدن د هم باید دی ادا کی چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې لټول هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي. نو د علما کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراض مخنیوي په ټولنه کې وشي.
بسیار زړه تشکر مولوی صاحب. یک شنوندې ما البته شنوندې همیشګي مروی خط هستم، فضل هادی ورده. وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه نه داخل، سلامونه تاسو ته محترم مولوی صاحب ته محترم را بگم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بوه.
سلامت باشین، سلام خدمت شما هم. بفرمایین سوالی که دارین میشه مطرح کنین.
مننه. نو د محترم دکتر صاحب دا خو دنه وختو کې زیاتره داسې سیمې دي چې ته لاسرسی نه کوي، بیا کومه یو کمپاین د واکسینو رسي د پولیو نو ته اندازې پورې هغه کورونا واکسین کې کورونا پاتې کېږي. نو د مولوی صاحب نه او د ډاکټر صاحب نه مو دغه پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسی ونه شي نو دغه مرض باندې مبتلا وي، یا څه وکړو چې لاسرسی هم نه وي، نو بله کومه داسې دوا رتلای شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیري وکړو دا یې وکړو. او بله پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کېږي سړی څه پوهېږي چې دا په دغو امور کې مبتلا کېږي چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یا معیوبه رسي یا بله رسي یا بله رسي. مننه.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. بشنوین از طریق رادیو. بفرمایید شما اول صحبت نکردین.
د دې ورور د پختره په ځواب کې دا وایم فضل هادی صاحب چې هغه کسان چې غوی په لری پروتو سیمه کې پراته دي، ته ټول نه مهمه خبره خو اول دی پوهې د کچل وړول دي، چې خلک په دې باندې پوشي چې دا یو ساري مرض دی، لا علاج مرض دی، د دې اطفال فلج کوي که خدای نه خواسته دا فلج ولو د ژوند تر پای پورې نه تداوی لري او یعنی علاج نه لري. دا یو عمومي خبره ده. کله چې دی پوشول د پولیو واکسین دا د نورو واکسینونو په افغانستان کې الحمدلله مختص دیار لس ډول واکسینونه په پروګرام صحی کې موجود دي. دغه واکسینونه په وړیا او مف شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شفخانو کې او په کلینیکو کې موجود دي. کچېرې کمپاینونه هلته نه وي موجود احیانا د سیمې بوي خو ډېرې کمې د سیمې دي. په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لرو لرو پرتو سیمو پورې رسیږي. بیا هم احیانا کچېرې د خلک دسترسي ونه لري او دوی پوه شي نو دوی لازمه ده چې صحی مراکزو ته مراجعه وکړي، خپل ماشومانو ته ورتونه واخلي او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کی پیسلا واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکي که احیانا واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونا ته محلاتو ته رسي مسجدونو ته رسي نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی. په پښتو د نخ نکانو په ارتباط باندې د نخ نکانو د پولیو باندې چې کوم ماشومان مسابقه کی دی غوي عمده نخ نکانه تقریبا د سیدل کې وسره چې رزش زکام شي تقریبا ستونه خوښ شي
ستونه خوک شي، رزشت زکام دی، تبې دا بدن درد کی. البته دا هغه مرض څو مرحله دی، په اوله مرحله کې، ورسته دا فلج بیا په آخري مرحله کې تحسس کی، یعنی رامنځته کی. یو په یو باندې دا په اول ساعتونو کې نغه کی، البته په هات شکل باندې رامنځته کیږي، منته نخنیکای نه دی چې ما ذکر کړلو په داس شکل باندې وی. دا معمولا په هغه ماشومان کې چې دغه عمر د 50 کال په شاوخوا کې یا ته دونه کمی، په دغه ماشومان کې معمولا چون دوی مقاومت د بدن ډیر ټیټ وي او وایرس یا میکروب دوی باندې حمله کوي، نو داسې اگر ما استکلی.
تشکر مولوی صاحب، شما هم نظر سره میشئ.
زه خو د جناب رئیس محترم خبره کاملا تاییدوم، زه کدی د دې برخه متخصصم دی او مسلک هم دی، خو یو خبره زه باید اضافه کوم، چونکه د وقایه په ارتباط باندې لازم نه ده چې موږ د خامخا دغه پولیو د مرض مخنیوي د واکسین په ذریعہ باندې وکړو. موږ د دې نور لارې هم لرو، کله که زموږ محیط پاک وي، موږ د جراثیمو مخه بند کړو، د میکروباتو مخه بند کړو، خپل محیط او ماحول پاک وساتو، نو دا ډیر اسانه وقایوي طریقه ده چې موږ د پولیو د مرض مخنیوي په هغه ځای کې وکړو. نو که کوم سیمو ته د پولیو د واکسین کارکونکي نشي رسیدلی، ټیمونه نشي رسیدلی، هلته کار نشي کولی، نو موږ خپل مکلف یو، مشران مکلف دي، کشران مکلف دي، په دې باندې ټولنې خلک په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډیر پاک وساتي تر څو چې مطلقا پولیو هلته هیڅ وجود پیدا نه کړي. نو که پولیو هلته پیدا نه شوه، فلج مرض پیدا نه شو، دغه جراثیم هلته نه وو، نو په خپله دې ته مړتیا نشته ده چې یو څوک درې شي وهغلته د اطفالو ته د واکسین وکړي. په ډیرو هیوادونو کې چې پخوا پکې دغه د پولیو مرض موجود و، کله چې هغې خپل محیط پاک کړی دی، نو چې کله محیط پاک شو، نو هلته پولیو هم له منځه لاړله. په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو نورو ځایونو کې چې پاتې ده، یوازینی لامل یې همدا ده چې هلته د محیط صفایي نشته ده. او که موږ په ایماني برخه کې هم وایو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده، یو جز دی. نو زما هیله دا ده له خپلو هیوادوالو څخه چې زموږ خبرې اوري، دوی باید خپل محیط پاک وساتي تر څو چې دې ته هېڅ اړتیا پیدا نه شي چې د واکسین د ټیمونه راشي او هلته زموږ اطفالو ته
رازبشن. بله بسیار تشکر مولوی صاحب. بازم اکشننده دیگر روی خط داریم، نجیب الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، سلام خدمت شما هم. نجیب الله جان، از کجا به تماس شدین؟ بفرمایین سوالتان رو بگوین.
خواهر که عزیز، ما از کابل شما رو زحمت دادیم. ما در باره واکسین اتو شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت نطفی مردانه ماره یا اطفال که مردان یارم میگه بعد از مدت زمانی یارم میگه چیز میکنه، نمیفهم خط میگونه چی رقم میکنه. تو یک تشویش پیش مردم هستم برای شما لطفاً از دکتر صد
تشکر. تشکر نجیب الله جان. نه دکتر صد با شما صحبت میکنند این مورد، بفرمایید دکتر صد.
با جواب این برادر محترم، نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانی ایشان عرض کنم که برادر محترم، واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده، ساخته شده، در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی، مورد تایید قرار گرفته، یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم جامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ای را مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست. از نقطه نظر تاریخچی از ای که تو واکسین چی وقت در افغانستان آمده، عرض بکنم به خاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داوود خان 1973-74 تقریبا 1353، در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده، در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده. در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد. یعنی سابق واکسین وجود داشت ولی تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود، مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن، کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه، بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره، به هر مسجد بره دو جا کمپاین شروع بکنه. و در سال آخری حکومت طالبان کمپاین خانه به خانه شروع شد که نه ای هم کفایت نمی کنه. وزارت صحت ما و صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست، بلکه خانه به خانه, 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 خانه. این در سال آخری سال 2000 بگویم سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و این افواهات کاملا غلط است، نادرست است. از تمام کسایی که ما شما صحبت میکنیم، ما این واکسین نگرفتیم، منظم اولاد داریم، اطفال داریم، سیستم
یک
غلط فهمی است و در این مورد کاملا شما مطمئن
باشید. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما از ولایت قندهار فضل هادی روی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم فضل هادی، وطن دوستم در قندهار ولایت خواهد.
وطن دوست صاحب خوش آمدین، بفرماین.
ما لومنی پشتم مولی صاحب خدا چه تا کم واکسین یا پولیو چیز مر ما شوان تیورکو دا له اسلام له نظر مثلا الان دی دا کوم دوايي دا کوم غټل غټ خوادي دا څه بیان کړل یا خوشار څه پاکستان دا دی له اسلام له نظر ته دا څنګه دی واکسین نه حلال دی یا د کوم دوايي څخه جوړ دی او بیا دا خبره دا ډاکټر څخه دا پښتنه دا ډاکټر صاحب دا واکسین پولیو کوم څه کې چې دی دا د چی څه جوړ کم ترکیب څه جوړ دی او د دې کومل تفصیل راکې.
تشکر وطن دوست، بشنوین هم مولای صاحب و هم دکتر صاحب به شما پاسخ میگن. تشکر، بفرمایید مولای صاحب.
ډیر ښه ګران رور وطن دوست صاحب چې کندهار څخه اړیکه نیولې وه، دته سوالم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې موږ اطفالو ته ورکوو د یوازې د اطفالو نه دي، تقریبا اته نه ډوله واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراضو مخنیوی ورسره کیږي. هغه څه چې زه په دې حقله باندې معلومات لرم چې واکسین له څه شخه جوړ شوی دی، چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه، دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي. کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی په دې کې یو هم داسې یو حرام شی نشته ده. زه به یو خبره د مخکینی سوال په ارتباط هم وکړم او دا به مو وایم چې هغه ورونه چې دغه شکوک او شبهات ورته پیدا کیږي، دا هغه ورونه دي چې دوی په دینی برخه کې هم کاملا معلومات ورته نشته ده او د طب په برخه کې هم کاملا معلومات ورته نشته ده. دغه وخت کې د هغه خلکو خبرې ډېرې معتبرې دي چې یا د طب ډاکټر وي چې هغه د دې په اجزاو باندې کاملا وپوهیږي چې د واکسین د لسش مرکب شوی دی، دی باندې د طب ډاکټر پوهیږي او بیا دغه اجزا په دې باندې دینی علما پوهیږي چې دغه اجزا په ذات کې حلال دي او که حرام دي. نو دغه ورونه چې ډیر شکوک او شبهات ورته پیدا کیږي، لکه ګران ورور وطن دوست صاحب دام شک پیدا شوی دی چانه به اورېدلې وي، زه په دې باور یم چې دا خبره د نه دینی عالم نه اورېدلې ده او نه یې له یو متخصص ډاکټر نه اورېدلې ده. دا یو عامه موضوع ده او په کلي کې د خلکو په
مېز کې ده،
بله یو حقیقت ورپسې تړلې نه ده، لہذا په شری لحاظ باندې په دې کې هیڅ نه وکم حرمت او ممانعت نشته ده او زمونږ د خلکو د صحت لپاره په هر برخه کې هغه د پولیو برخه ده که هغه د نور امراضو برخه کې واکسین استفاده کیږي، مختلف واکسینونه استفاده کیږي، هغه کې یو کې هم د سید حرام والی کوم شای نشته او په دې باندې باید موږ ټول پوهیږو. زمونږ د هیواد ډاکټر صاحبان دا کومان باید موږ په دې باندې ونه کو چې دې راځي او د خپل ټولنې ته د صحت په ادرس باندې حرام شي نه ورکي، نه نه هیڅ کله هم نه. دا د ټولنې خلک دي، د مسلمانان دي، د ټولنې تجمن دي، د خپل قومونو تجمن دي، د خپل خلکو تجمن دي، دوی هیڅ کله هم د دې ایمان اجازه نه ورکي، اسلامي اجازه نه ورکي، قانون اجازه نه ورکي. داسې نه ده چې دا موږ څوک سم مسلمانان یو، دغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره ته وګه پوګه په ټولنې کې کار کوي دا مسلمانان دي، دوی هم په حلال او حرام باندې پوهیږي او له دې نه ډډه کوي چې له حرام شیانو نه باید استفاده وکړي. کاملا ډډکی او د تل لپاره علما سره وخت په وخت مشورې کړي دي په خپلو سیمو کې په خپلو علاقو کې. نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالي هیڅ کوم یو جز نشته، یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب، شما بفرمایئ به جز دیگه سوال.
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم، ګرانه وطن دوست صاحب چې اصلا واکسین څه شی دی؟ واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی. یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی اماغه د اماغه مرض میکروب یا وژنی ډیر خطرناک میکروبونه وژل کیږي بیا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي یا هم ځینې میکروبونه ضعیف کیږي ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویخی بیداره کیږي منتها مرض نه رامنځته کیږي. دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې 30 ډوله واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړی دي 30 ډوله دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی ضعیف شوی میکروبونه د هماغه مرض. که د توبرکلوز واکسین دی نو د توبرکلوز میکروب څه کی ضعیف شکل باندې داخليږي. د انداسه ټول په مجموع کې د یو کلی قاعده ده. اپات شوه د پولیو وایرس. د پولیو وایرس کرانه 15 عمده ترکیبونه لري. 15 ترکیبونه یې څه شری؟ اول دا چې دا ضعیف شوی میکروب دی. یو دو ډول انټي بیوټیکونه لري. نیومایسین لري په ترکیب کې، کلمکسین لري، او د پوتاشیم مالګه ده ورسره، او بدی ورسره. دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وغوړی د تجزیه او تحلیل کې دغه فقر 15 شې دي. او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شایاندی، یعنی پدې کې هیڅ نه واده د حرمت سوال نه پیدا کی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه از ولایت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام. من به صرف اړیکه کیما محترم صاحب محمد پختنه دا لمړي سر کې پختنه له حنفی صاحب سره کوم د علماو پدې کې اختلاف. ځینې وایي چې دا واکسین صحیح ده، ځینې وایي چې نه ده صحیح. او بله خبره دا ده چې دا اختلاف په څه ډول ده، ولې دا اختلاف دی؟ او دا د صحابه په وخت کې نو، د تابعین په وخت کې نو، نو دا ولې وسده؟ که دا خبره چې هغه ته مرضونه نه وکنه، نو مرضونه ډېر وو، هر مرض وو، لکه ادرس وو، برګی وو، مرضونه خو ډېر وو. خو خلک اوس به وایي چې دا د اسلام سره په ټکر کې نه ده. غټ عالمان چې لغولو ډلې څخه یو حماسي مولوی صاحب او بل محمد یاسین فهیم هغه دا جواز نه ورکوي. او ملایان باید دا وکړي یو بل ته قناعت ورکړي. نو مولوی صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې دا موضوع د سم واضح کړي چې دا صحیح ده که نه ده صحیح.
بله فکر مې کوم مېکسل ده. بله او په فرمان مولوی صاحب
خا ګران رور شمعینو ونه غیستاله پکتیا څخه اړیکه نیولې و. دوه ویل چې په دې کې د علماو اختلاف دی. ځینې علما ورته ناروا وي، ځینې ورته جایز وي. او دویم دا چې دا شی په خو موجود نه و، د صحابه کرام په زمانه کې موجود نه و، د نبی رسول الله په زمانه کې موجود نه و. زبا یو خبره مخکې ما یو خبره وکړه وسم کوم، چونکه د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي، دا د علمي طب د ډاکټرانو برخه ده. اول باید په دې مورد د علمي طب د ډاکټرانو بختنه وشي. زما خبره په دې مورد باندې هیڅ کوم اساس نه لري، یعنی زه یا زما امثال علما کرام، ځکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شي دي، ولې څه مرکب جوړ شوی دی. او هغه دینی علما کرام چې په دې مورد باندې شک لري یا اختلاف ورته، دوی د کم دلیل پرانا کې دي حرام وایي. صحیح ده. مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحت دی. هغه شی چې مونږ ته قاطع اما حکم نه ده معلوم چې دا حلال ده که حرام ده، نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې اباحت ده او مباح شی ده. دویم د حنفی فقه له اصول سره سم، حتی کله کله چې یو امراض نور دوايان ونه لري، تداوی په نور اشیاء نشي کېدلی، نو حتی مونږ کولای شو چې له حرام هم استفاده وکړو، خو بری شرط چې د حرام او اصل ماده له منځه لاړ شي، یعنی په کې استفاده ترې وشي. خو بیا ته ښکاري نه د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوايانو کې، خصوصا د سینې په امراضو کې چې کوم دوايان استفاده کیږي، په دردونو کې چې کوم دوايان دي، د دې لپاره چې استفاده کیږي، د اکثرو کې نشه یې توکي دي کنه. خو دلته موږ چې ګورو، نو دلته په هایډرلین شربتونو کې فرض مثال یاد دي، امثال نورو کې، یا بروفین ګولیو کې، یا همداسې ډیپلپینک دوايانو کې، په دې کې ظاهرا افیم نشته. ولې د دې په ترکیب کې دا شی نه خامخ پراته دي؟ ظاهرا که حرام هم وي، خو معالجه پی کی شرعن کولما په دی باندې مغه د فقه کلی په پام کې ونیسی دا مشکل کاملا ان شاء الله ختمیږي او دغه علما کرام لکه ورو چې نمونه واخیستل دا ستونز لمنځزي زه له ټول هغه علما کرام چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري باید دې موضوع ته دقیق متوجه اوسي خدای نه خواسته چې دسی او عمل ونه کی دسی او خبره ونه کی چې او شی حلال وي او دې حلال شي ته حرام ویلی وي اول به دې کاملا مواد را ټول کی دې مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کینی دې پاجزا او باندې ځان پوي کی دې آزاد شي دې غینه بعد نه فتوا صادر کی یو سیاسي فتوی دې سیاسي فتو مخنیوي موږ نشو کولای امنه د چخلې د موږ برغوله جوړول شو نو زینه ورونه به تحقیق فتوا ورکي زینه سیاسي فتوی ورکي د چا تر اغیز لاندې راځي عجیبه دا ده په ټول اسلامي هوادونو کې دا شی جایز دی خود موږ وطن ته چې یو حلال شی مرشي بدل ته نه یو نصف نه جایز شي موږ د یو چا تر اغیز لاندې خامہ خیوز ما هیله ده لکه څنګه جناب ډاکټر سمخ اشاره ورته وکړه داود خان د حکومت نه راوخره چې په دنیا کې مغه وخت تشکیل شو دغه شی او نور ټول دنیا کې مو افغانستان تم راغی د مجاهدینو په حکومت کې په اسلامي امارت کې هم دغه وسم الحمدلله د اسلامي امارت سره درانه علما کرام شته ده په هان خلک سره شته ده هغه په خپل خلک تشویقوي چې باید خپل اولادونه واکسین کړي غیر اسلامی و خوغی بم دغه شی مخنیوی کړی بیا هیڅ دغه برخه خلک بیا ژوندینه پرې خودل نو زما هیله دا د علماء کرامونو چې د شی د بیت ډیره ژر توجه کیو پرې احتیاط پرې مورد باندې خل خلاصه کی دویم دا شی د صحابه کرامو په وخت کې د نبی اسلام په وخت کې نه و ډیر صد نبی اسلام په وخت کې نه و هغه تداوی چې منګ نن سبا په د تبابت لمخه پر مخ باندې وړو او دغه کم پندونه چې منګ د ډاکټر صاحبانو په لاسونو کې دوايانو نیولې دی او خلک هم ډکه کړی دی عادت نبی اسلام په زمانه کې و نو بیا دا هډرولین شربت ولې ریسکی دغه بروفین دوايانو نه ول استفاده کې دا انټی بیوټیکو نه بیا دی ول استفاده کې دا خو نن نبی اسلام جوړ کړی دی نو صحابي جوړ کړی دی کم تابع جوړ کړی دی دا ټول خرو دا ټول ته حلال وي دا ټول ته جایز وي سره لدی چې دغه یو په ترکیب باندې موږ علما کرام نه پوهیږو چې کله چې دغه په ترکیبات نه پوهیږو هغه هغه نه استفاده کوو هم دغه یو برخه حرام ده دا د کوم دلیل باندې د چا بل کوم زیاده کتاب شرته او د دلیل شرته ولې دته حرام یو قبل ته کله که څنګه جناب ډاکټر مخکې ولې چې د انټی بیوټیکونو استعمال کې دوه قسم انټی بیوټیک استعمال کیږي پوتاشیم مالګه په استعمال کیږي او په استعمال کیږي وجل شوی میکروب په استعمال کیږي زبر د وجل شو میکروب په ارتباط څخه مطلب اجازه لري یو چې ساته د شک پیدا نشي چې وجل شوی یو شی په خپل میکروب دی نو بل میکروب څنګه وجل شي منګه په اطرافي ژوند کې یو شی لرو کله په فصلونو کې منګه داسې یو لرګي جوړو بیا په کې یو زوړ کمیس د لرګي تاغوندو هغه کوم هدف دای په دې باندې موږ زناور ویرو په دې باندې موږ چنچونه مرغان ویرو چې دغه فصل کې شولې ونخري غنم ونخري جوار ونخري کنه هغه سی او شیم لږ بلرګي کې اچولې وی ایو زول کې میسم ورته غوسی او سر نه مرته او شیت او کړی ځای
بس انسان ور شپې
او bale bale یو سکلټ او شیم د بوت په شکل ته درولې وی نو هغه خپل انسان نه دی خو ولې بل ویروي خپل هیڅ شیم نشي کولای نو موږ به دې ته ډیر دقیق متوجه اوسو د پوتاشیم مال غټول عموما په اطرافو کې د وژن کې موږ استعمال کوو هغه حرام شې نه ده انټی بیوټیکونه چې موږ تاسو د تل لپاره په دوايانو کې استفاده نه کوو هغه حرام نه دي نو زموږ هیله ده دا چې لازم نه ده چې هر شی د نبی اسلام په زمانه کې وو نو دا خو د عبادت برخه نه ده د معالجي برخه ده کېدی شي لس کاله بعد داسې سره وځي چې دغه وسنه تبابت هم ورته حیران پاتې شي نو زموږ بیا هیله لرم کرامو نه ده چې په دغه مورد د حلال او د حرام په نسبت باندې هر خبره کوي فتوور کوي باید په ډیر احتیاط ځکه چې خلک د دې خبرو ته وګنيسي خدای نه خسته چې داسې نشي چې د حلال شی په دې خلکو باندې حرام کیو دا به د خپل عقوبت هم خراب
شي بلې تشکر ډاکټر صاحب فکر نکوم دې مورد ته هم نظر
زه مختصر دې غرور دې تشويش دې رافق کول په خاطر باندې عرض کوم ګرانه چې تقریبا د موږ سره وس فعلاً دیرش تر دیرش ډېر ډېر معتبره نړیواله اسلامي فتاوی موجود دي یعنی د دنیا ټول و معتبر و اسلامی مراکز و او دینی علما و دی دیشی تایید کرده دی کده پا عربی نده کده کده پا نور غیر عربی نده کده مثلا دی پاکستان طول معتبر مدارس چه دی چه دی که پا کراچهی که دی که کورا خطک دی که پا ملتان که دی دقیقه چه معتبر مدارس چه طول دی مکتاز دینی علما و دی اوغی نفارق شوی دی اوغی طول دی تایید کرده دی 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 بند علما و دی دیشی تایید کرده دی دی الازهر علما و دی دیشی تایید کرده دی حرمین شریفین امامانو دیده تایید کرده دی. پا داخل کستر استر علماو دیدیش تایید کرده دی. هیچ دسوی عالم چه آقا یعنی فکر مثلا پا عربی نره که داکستر یوسف قرزاوی پا نن زمانه که دسوی کسی لکه امام عصر دی یعنی پا دی زمانه که دیر منل شوی سلای دی
بله.
او اوگوی دیدیش تایید کرده دی. او بل ما که ما عرض وکلو چه دا شاید مجایدین دی حکومت پا وقت که کمپاین مسجد پا مسجد کمپاین شروع و دا مجایدین مسلمانان و که نو وزارت ساعت آمه دلو دلو که ندلو علماء و که نو بیا
د طالبانو د اسلامي امارات په وخت کې د دې کور په کور کمپاین شروع شو ول اوس په د طالبانو حکومت کې وزارت ساتامه و کنه و علما و کنه و وزارت حج اوقاف و کنه و وزارت عدلیه و کنه و په زره و علما ور سره و کنه و دغه علما و دوی په دې باندې نه پویدل چې واکسین څه شي دی خو دوی پویدل دا اوس هم دغه چیرې چې مثال اوس موږ سیاست نه زو چیرې چې طالبان هغه سیمه چې طالبان تر ول کېلون دي البته منظم کمپاین نه کیږي وغیز دې مخالفت نکې ډېر همکار دي آیا دوی په دې باندې نه پویږي کبدې کې وزره دې خدای نه خواسته د حرمت خبره وای طبعا چې وغی دې اجازه نه ورکول او د دې په زرها او زرها او ډاکټران چې دلته په دې ټوله کې دي لکه مخکې چې د موري سووي علما دي په دې کې مسلمانان دي حجونه کړی دي د مسلمانان اولادونه دي د دومره ډاکټران پروفیسوران متخصصین وسازان په دې شی باندې نه پویږي چې د مسلمانان اولادونه ته خدای نه خواسته حرام سوار کی مهرباني
تشکر برادر محمد شاه از کابل روی خط هستند بله احمد شاه جان سلام علیکم
سلام فرشته جان احمد جان امیرسی دائمی از این نیت و جان تشکر ببخشید من قسمت زیادی پروگرام داشتم الان دارم تشکر از دکتر صاحب ما همین سوال را میکنم علی که این اینا خود خوب تشریح کردن که یک ویروس است که از یک شخص در اصل مواد خوراکی قابلن به شخص دیگه همین واکسین در قسمت همین از سن پنج سالگی پایان تطبیق میشه اگر یعنی در بالا از پنج سال بالا در سن ده سالگی پانزده سالگی آیا یعنی مصاب به این مرض کسی میشه یا نمیشه به میفرج فرج پولیو و اگر میشه یعنی اینا خوب گفتن که تداوی نداره یعنی دوا نداره که علاج شوه اگر سن اگر یعنی سن پنج سالگی بالاتر آیا بعد از دوا یا رای چاره هستی با یعنی واکسینه که به سن 15 و 20 سالگی تطبیق شده یک آدم فرج آیا دیده است تطبیق شده میتو یا نمیتونه
تشکر احمد شاه جان دکتر صاحب شما پاسخ میدن سلامت باشین
برادر محترم دی بخش عرض بکنم ای که در مجموع در دیگه جهان تا سن 5 ساله هست بله. ولی چون متاسفانه مقاومت اطفال ما و شما ناشی از فقر است اطفال ما و شما در افغانستان یک کشور فقیر است شوی امراض ساری بسیار زیاد است مقاومت بدنشان پایین است سیستم معافیتشان ضعیف است زودتر به اصطلاح به امراض ساری مبتلا میشن بنابراین دکترها میگن که تا سن 10 سال هم میشه که اینا را واکسین شوه یک موضوع چون در ساحاتی که ما به نام ساحات اندیمیک میگیم ساحاتی که در اوج خطر بلند سرایت وجود داره یعنی این مرض شما میفهمید که ما هر ماه بعض ساحات هر ماه بعض ساحات هفته دو هفته بعد از محیط سمپل میگیریم نمونه میگیریم که یا میکروب یا ویروس پولیو در ساحه موجود است یا نیست از آب از محیطی که ما شما در اوج زندگی میکنیم این تمام نمونه ها در لابراتوار مثبت می باشه یعنی معنایش است که این میکروب در ساحه در محیط شدیداً وجود داره در حال گردش است بنان بر اطفال که تا 10 سال است جواز داره پروانه داره دکترها لازم میدانن به خاطر که مقاومتشان پایین است برای کسایی که بلند است سنشان بلند است حتی ما شما میفهمین حجاج صاحبایی که به حج میرن در اوج چون ازدحام بسیار زیاد است مقاومت پایین میآیه و خطر شیوع امراض زیاد می باشه برن دکترها توصیه میکنن که اونا هم از این واکسین استفاده بکنن
بسیار تشکر زنده باشین دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
السلام علیکم
اسمتان اولم صدای رادیو تان کم کنین بعد از سوال تان بگوین
سلامونه تاسو ته او ملمنو ته او ټول اوریدون ته جمع خان هم در ده ما د زابل ولایت د کلک خط سرپاره کې
جمعه خان هم در بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالاتتون رو بگوین
دیره منا اول خود دارو سلامون آقایم و به هم خوشحال هم که خموزون تکل دم از ما سوحال دادی جینی کسانو پا دیگه که مورید که دستی ویدی که دا وقتی ورکوی دادی دا اولاد بنار اولولو سبب دردون که دی که معشوم زنانه دی و که مردانه دی دادی یه وقت پارا فدی که دی دادی یه وقت خبره او بل خبره تر دیر پوری داغه که دی د دې هغه استعداد او هغه غیرت کوم چې دا واکسین ورکول شي لکه څنګه چې د سیرو خانو مشرانو کې و چې روسانه افغانستان څخه زور وشړل یعنی دا یو هغه غټي دي باغ کې یو ځوان طاقت او غیرت څه ته کې هغه لمه دي دا دوه سنیمه درودل وجه به راکې د معلومات راکې اولي ولا ما ترام په سن میدان ورته وای دا حالات دي آرام یو مولې صبر ته وای دا حرام دي نه ورته او چې بل مولې صبر ته نه وای وای راکې یو دا ګولې چې خو هغه حالات دي او دا څنګه ورته دا حرام ده دا د کارانو د لم او پرمځ من کوم وخت خدمت ورکو یو یو رقم یو بل بلک
تشکر بسیار زیاد بشنوینم دکتر سیف و مولوی سیف بردوشان به شما پاسخ میتن بفرمایید
مننه جمعه خان همدرد رور چې لزاول نه اړیکه نیولې و مننه مرسته کوو رور دو پخته دی تقریبا مطرح کړي یو دا و چې ډیره خلک داسې وایي چې د پولیو واکسین چې اطفال ته تطبیقیږي په آینده کې د دې د اولاد د لمنځلو باعث او سبب ګرځي زبې یو خبرو کوم دغه سوالونه ما په مختلفو شکلونو باندې اوریدلې دي ځینې خلک به داسې اعتراض درې چې کبو خلکو ته چې دغه واکسین تطبیقیږي هغه ډیر زر بلوغ ته رسیږي او ډیر اولادونه زیږي ځینې خلک ځینې بیا داسې وایي چې دا د اولاد خلکو د شنډېدو باعث ګرځي لکم وخت نه چې دغه واکسین په افغانستان کې شروع شوی دی تقریبا د داود خان له زمانې نه بیا د طالبانو د اسلامي امارت نه را پدې خو لږه هم شل 15 کال دغه تقریبا پوره کیږي او ډېر اطفال هغه انجونې هغه وخت کې وي چې واده شوي اوس د اولادونو بالغ ډېر الکان داسې و چې ماشومان او ځوانان دي ودونه کړی دي او د اولادونو پلرونه دي هیڅ کوم ستونزه په دې ماحول کې په دې برخه کې نشته کم شې چې موږ په عملی شکل کې نوی نو یوازې د خلی خبرو باندې باید هیڅ کله هم باور ونه کو چې دلته ولای او څوک لګیا وي او چا دا خبره کوله دا دی او چا پورې اړه نه لري موږ د الله پاک عقل لا راکړه دی تمیز راکړه دی باید مو فکر وکړو چې دغه ناوړه اغیزې په کوم ځای سره ثابت شوه دا او کله وشول ته او ځینې برخې دي چې هغه نور خوراکونو پورې اړه لري هغه واکسین پورې اړه لري هغه د انسان اقتصاد پورې اړه لري محیط پورې اړه لري آب او هوا پورې اړه لري نو دا غټول خبره شاته ورزولې دي یوازې د واکسین په څیر ختري کنه نور موضوعګان شته په دې مورد باید موږ له طبي ډاکټر صاحبانو سره مشورې وکړو دغه برخه ته خپل معلومات واخلو چې د زر بلوغ موضوع څه شی دی د اولاد د نه پیدا کېدو علتونه څه شی دي یا د ډیر اولادونو د پیدا کېدو لامل څه شی دی یا د کم اولادونو د نورې برخې لري دا پولیو پورې هیڅ نه وړاندې لري دوستان باید په دې مورد خپل ذهنیت پاک وساتي دویمه برخه ضرور دا وي چې علما کرام په مېس کې مخالف دي مامخ کې په دې باندې بحث وکړو زه بیا هم هغه خبره کوم چې علما کرام په مېز کې مخالف نه دي زما هیله ده بیا هم چې علما کرام باید په دې مورد باندې ښه تحقیق وکړي ډیر محتاطانه حرکت وکړي زه بیا هم دا خبره تکرار کوم هر علما څومره علما چې دي یا د دې خبرې مخالف دي یا موافق دي په دې مورد باندې باید تحقیقات وکړي معلومات راټول کړي اول خپل ځان مطمئن کړي د هغه نه بعد په مجلس کې خبره وکړي او په میډیا کې درسنه لاره چې خبره کوي خو هغه وخت دی وکړي چې خپل ځان مطمئن کړي تنها په دې باندې چې بس دا حرام دی نه په دې باندې او حلال شي نشي حرامې دلې دې ته به ډیر زیات دقیق متوجي اوسو د علماء کرامو ودندنه د علماء کرامو وظیفه ده بل خبره به زه ګران رور ته وکم چې همدر صاحب ته چې دوی ته نور اوریدونکو ته چې اوس زمونږه خبري اوري رادیو ته ناشتي لدی څه مو هیله ده چې دې به وګوري یو څوک یوازې وای چې دا حرام دی
بله
دلیل نشته ده
بله به کوم دلیل
قناعت نشته ده خو بس د ویلې دي چې دا حرام ده دا عالم دا خو سحر فی اخر نه ده نه ده قران آیات ده نه ده نبی اسلام قاطی حدیث ده دلته به موږ ډیر دقیق متوجه اوس هغه څوک چې جواز ورکي حلال ورته وایي د هغه استدلال ته هم باید غوګونی سو هغه څوک چې حرام ورته وایي دغه استدلال هم باید وورو بعد موږ به قضاوت وکړو فیصله کوو د خپل زړه سره د خپل ذهن په مطابق دوه خبرې اخلو مخې ته یکدو کوم خبرې متيقنه وي مدلل وي غریبانه بیا موږ تاسو به فیصله وکړو سیدا یو چاته د زمير اجازه ورکړه او دلایل په لاس کې وو د قران او د حديث او د اسلامي شريعت چې دا شی حرام دی او په اجزا او سره د خبره ثابت کړه بدلی ثابت شو خو ډیره خدای حرام ده خو کدا چې یو موضوع نه وي یوازې د مجلس په خبره باندې چې مجلس کې هم بحث شوه دی غریبانه حلال شی هیڅ کلم نه حرامي زموږ هله داده چې موږ باید په دې مورید باندې محتاطانه حرکت وکړو او ډیر په احتیاط قدم واخلو بیا هم په علماء کرامو غوښمه چې د صحت په برخه کې په شريعت کې ډیر وسعت شته ده موږ باید هغه برخه مطالعه کو
بله تشکر ډاکټر صاحب شما بفرمایئ نظرتونه بگوین
زه مختصرا د غرور د قرات په خاطر باندې مولوی صاحب ډیر مفصل کی خبري وکړلې ګوره ګرانه تر اوسه ډاکټران په دنیا کې په دې باندې نه دي توانیدلې چې یو چاته دوه څاس کې ورکی هغه با غیرت یا بی غیرت کی
تر اوسه انسانان بشر په دې نه دی توانه للی چې په دوه څاسکو کې یو سړی کې غیرت زیات شي یا کم شي. دا کاملا یو غیر علمي غیر دقیق خبره ده. او قران هم لکه څرکم چې فرمایي چې قل هات برهان کوم ان کنتم صادقین که ته مؤمن یو دلیل راوړه. زه تا ته دلیل زه تا ته د ټول نړۍ د ټول مسلمانانو وس که فکر کړئ چې مسلمانان تنه د افغانستان دی واسه مثال رقلین غزه د پښتنو په سیمه کې دي خدای سينه د ټوله نړۍ فکر وکړي یو نیم میلیارډ مسلمانان دي یو نیم میلیارډ کېږي فکر وکړي یعنی ډېر کسان دي د ټوله نړۍ معتبر و اسلامی مراجع و اسلامی علما و او ډاکټران دا خبره تایید کړي ده په دې کې یو ذره مشکل وجود نه لري. او مخکې ما تا ته عرض وکړلو چې دغه د داود خان د حکومت په وخت کې د واکسین راغلی دی، د مجاهدینو په حکومت وخت کې د کمپاین مسجد په مسجد شروع شوی او د طالبان په حکومت کې د کور په کور کمپاین د نن چې د کور په کور باندې واکسیناتور درځي او ټک ټک کوي د طالبانو د حکومت په وخت کې. و د طالبانو په اسلام باندې ته شک لري مثلا علما دی مو سیاست نه ځو کنه علما دی د خو
وایي
چې دا موثر دی یا د ګټور دی د اسلام سره په توافق کې دی خدای نه خواسته د اسلام سره هیڅ منافات نه لري. نو دې باره کې ان شاء الله او د امت اختلافات خو په ډیرو مسایلو کې شته دی. اوس موږ
په امت اختلافات جنبه مثبت شاو مثبت
مسایل باندې بعد
برادر ما حقمل افغان هستند روی خط. بله افغان صاحب سلام علیکم.
السلام علیکم.
بسیار زیاد خوش آمدین افغان صاحب به برنامه، بفرمایید.
ما پختن خدا ده چه آیا ده دکر صاحب زهادی موضوع پا اسلامی ملکو که ده وکسین وری نجوریگی او دوخم پختن می داده چه ده ویروس ریسه شیسه همان سرزی پل ده نریوال دمره پا دیکی جیدی دی تا ده وکسین کن ایا نور مرزی هم سخت سلگه تی دی کینسر ملاری دی دی فاره ده دمره سخت وری نجوریگی
تاکه دوستون دی پارچه دو
جی دی. سوال شما
گرفتین؟ کاملا. تشکر. بشنوین از تاریخ رادیو به شما پاسخ میدن. دکتر صاحب بفرمایید.
حقمل صاحب گرانه، اول خو واکسینونه په اسلامی هیوادونه کی جوړیږي؟ د موږ تاسو کوم واکسین چې استفاده کوي د دنیا ته ټولو نستر اسلامی هیواد اندونیزیا کی جوړیږي؟ په دنیا کې ته ټولو نه لوی اسلامي هیواد دی نفوس په لحاظ باندې اندونیزیا دی او دا واکسین په اندونیزیا کې جوړی، واکسین په هند کې جوړی، واکسین په ایران کې جوړی. ایران یو اسلامي هیواد دی او داسې نور هیوادونه. البته موږ تاسو واکسین دی اندونیزیا نه راځي چې ډېر معتبر دی. دا خبره ده. بخش دیگه سوال شنه
نور امراض اول
امراض
نور ادره ښه خبره. ګور حقمل صاحب ډیر مهمه نقطه ته ډیر اساسی نقطه ته اشاره وکړه. خیر یوسی د پولیو واکسین او د دومره کمپاینونه دومره تایید په څه خاطر باندې دی چې پولیو عبارت د هغو مرض څخه ده چې د محوکی دو وړ ده؟ څه معنا
قابل
از بین محو شدن ده؟ یعنی د پولیو واکسین و د پولیو ویروس یا میکروب یوازې د انسان په بدن کې ژوندۍ پاتې کېدلی شي. کله چې د انسان د بدن بیرون ته ووزي مړ کیږي، بل چیرې په محیط کې ژوندۍ نشي پاتې کېدلی. برعکس نور میکروبونه چې دي لکه د توبرکلوز میکروب دی مثلا، لکه د فرزند شری میکروب دی، فرزند د تور زیړی میکروب دی، یا نور میکروبونه، هغه هم د انسان په بدن کې ژوند کوي، هم د حیوان په بدن کې ژوند کوي، هم په نباتاتو کې ژوند کوي. یعنی د خپل ژوند پاره څو ځایونه انتخابی منتها نو د ټول څو ځایونه خو د بینوړل د ټول حیوانات ته سره کند بینوړې موهید سره کم ته د بینوړ ډیر مشکل دی. منتها د پولیو میکروب چې دی د اوغو خصوصیت لکه د چیچک یا د کووید میکروب شان باندې چې د اوتخان په وخت کې مهوش ولو د چې دا یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، د انسان چې ووزی نور هغه ژوندای نشي کول. نو کچیر اوس موږ د واکسین په وسیله د انسان بدن مسؤونه کو، معافیت لوړ کو، مقاومت ورته لوړ کو، نو دا مرض کاملا په ټول نړۍ کې د بینه ځي لکه سره کم چې د بینه تللی دی. د دنیا په دغه یو 200 ملکونو کې په یو ملک په ټول ملکونو کې پولیو د بینه تللی، یوازې په افغانستان کې، په پاکستان کې او نایجیریا کې، په دغه درې ملکونو کې پاتې شوی دی نور د بینه تللی. د دې میکروب او د دې مرض خصوصیت دا دی چې دا د محو کېدو وړ دی، نور امراض د محو کېدو وړ دی. نو دې خاطر باندې وزارت صحت عامه سیستمي او ټول نړی په دې باندې هغه دا چې ان شاء الله رحمان په لاند وخت کې آینده کې دا میکروب بالکل محو شي د بین لاړ شي.
تشکر مولوی صاحب شما نظر سره
یو لاند نظر وایم هغه دا د ضرورت په سوال په ارتباط باندې د سند چې आवाज د نړیوال یا د افغانستان څخه هدا ما د پولیو د واکسین د پولیو په محو کې دوه دونه عجیب دي په ټوله دنیا کې د ټولو امراضو د مقابله لپاره د لګې د تدابیر نه جو کوي او نوې نوې ادویه مستره واسه تحقیقات کوي. فرض مثال د نن نه 15 کال الهاس کړه وړاندې چې د شکر لپاره تدابې نه ولې اوس ډیره شوې ده حتی د سرطان د امراضو لپاره هم دنیا لګیا د محققین لګیا دي تحقیقات کوي چې د دې لپاره هم تدابې پیدا کی په کوم چې بریالي شي ودي کوم چې تجربه شي ودي تدابې او دوايي جوړ شي ودي هغه ټولنه وړاندې شي ودي استفادې ولډي د نورو لپاره هم لګیا دي مخنیوي کې اوس ګور لس کال مخکې موږ دومره پر مختللي ادوی نه درلودل لکه اوس چې په نړۍ کې مشتره موږ هم لرو نو د ټولو لپاره برخه کې لګیا د کار کیږي اواز د واکسین خبره نه ده خو جناب رسول الله څنګه چې مخکې ویل چې دا هغه شی ده چې موږ کولی شو مخکې تر مخکې دا بند کو خو یو سړی زکام شوی نه دی نو هغه ته موږ څنګه زکام دوا ورکړو یو سړی شکر شوی نه دی شکر دوا ولې ورته ورکړو او دغه پولیو یا دغه نور امراض لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وشوه چې موږ په مختلفو برخو کې واکسین استفاده کوو او هغه ګټه ورته ممیدلی شي او د زړه لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی د زړه مخنیوي کوي کنه هغه تثبیت شوی دی سالې بله او د نورو د مثال تیتانوس لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی دغه په برخه کې ډیر مفید واقع شوی دی هغه امراض له منځه وړي دی د پولیو په برخه کې هم کوم وخت چې په افغانستان کې پولیو واکسین د پولیو ضد واکسین شروع شوی دی نو د پولیو پیښې کمې شوې دي او ان شاء الله چې اراده هم ده د عزم ده د وزارت صحت عمام پام کې لري چې باید له افغانستان نه په کامل شکل باندې دغه مرض له منځه لاړ شي تر څو چې هیڅ افغان پاینده کې د پولیو په مرض باندې اخته نه وي او د بل په اوږو باندې بار او بوج نشي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چنانچه که بعض شنونده های ما هم از صحبت کردند این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دوردست، شما به صفت یک دکتر و مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه، توصیه شما به خانواده ها چیز که چگونه اطفالشان را وقایه کنه از امراض بخصوص از پولیو میشه نظرتان بگوین؟
همشیر محترم، یک مثل که پیشتر مولوی صاحب عرض کرد، مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ و تلاش خود به کار میبرند تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست، در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید میتو وقایه بکنه، این شکل این یک مکلفیت یا یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترها، البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن، البته اطفال که بین تا 5 سال حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم اینا منظم باید واکسین بکنه. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم، ولی حفظ صحه هم اهمیت بسزای خود داره. بله. حفظ صحه به این معنا که مثل که پیشتر هم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که وایرس پولیو از طریق آب و غذای ملوث، دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه، اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه، اینا میان باید اطفال خود دستایشان رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک، آبی صحی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که من پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز صحی منظمن برن و اوجا اولادای خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه امراض دیگه هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات است که اینا در اوجا کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه، این به خیرشان است. پیشتر مولوی صاحب بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشنی انداخ که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظما واکسین بکنه و این به خیر اولادشان است.
تشکر مولوی صاحب. در لحظات اخیر برنامه شما هم از لحاظ دینی میشه نظرتان بر خانواده ها توصیه داشته باشین به خاطر واکسین، فواید واکسین اگه بگوین بسیار مختصر بفرمایید.
ډیر ښه. از باید بلند و خپل ټول درنو مینوال و اوریدونکو ته ټول هیوادوالو ته وایم چې دیو مسلمان پتوګه، دیو پلار پتوګه، دیو مسئول پتوګه باندې لکه څنګه چې موږ د خپل اولادونو د حفاظت د صحت د تعلیم د نفقه د ژوند نور او اسباب او وسایل د مهیا کول باندې مکلف یو تر ټولو مهمه صحت دی په کوم شي کې چې زمونږ اطفال صحت مند کېدل شي روغ صحت پیدا کول شي باید هغه امکاناتو ته برابر کو کوم څه چې زمونږ د اطفال لپاره موزر او خطرناک واقع کېدل شي دغه مخنیوي په جدي شکل باید موږ تاسو ونیو کو هغه پلرونه او هغه والدین به ډیر زیات به کیفیت او یا ډیر بی غوره خلق وي چې هغه د خپل اولادونو په وړاندې بی کفایت پاتې شي بی غوره تشید دی صحت توجه و نړوی نو تر هر څه د مخه د انسان صحت دی ځکه دا یو شری مسله هم دا تجربه هم ثابت شوی دی چې العقل سلیم فی جسم سلیم خ عقلونه په خو جسمونو کې دی کچته مونږه ناروغ یو مونږه صحت موسم نوی په بخو او په لاسونو باندې فلج او شلیو نو په دې کې شک نشته چې مونږ بسم عقلونه هم ونندرو سم فکرونه به هم ونندرو تل به زوريګو او مصیبت کې باخته یو نو زما هیله دا ده چې لمشنانو څخه لرنو ولمه کرامو څخه لقومي متنفذینو څخه لچارواکو څخه لمیډیا څخه ټولو څخه مونږ په ټولو پر ټولنه کې مسولیت لرو باید خپل مسولیت په هر برخه کې په صحیح شکل باندې ادا کو او کوم په لږ وخت کې خپل مسولیت په صحیح شکل باندې ادا کړو ان شاء الله چې بعدن به زمونږ ټولنه ډیره روښانه وي ډیره به سپیشلی وي او لا ټول امراض و بدبختی و نخوال سخبه پاک پاتی شید.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شما هم برای نقش علمای دین تاکید میکنین در رابطه با کاهش محو پولیو؟
کاملا علما پیشتر مثل که مولی سبم عرض کردن که علما وارثین انبیا هستن.
بله.
اینا نقش بسیار بزرگ و مهم در جامعه دارن به خاطر روشن ساختن اذهان مردم، ترویج صحت، ترویج عادات خوب، پاکی صفایی، حفظ صحه، علما نقش بسیار اساسی داره. به مخاطر ما همکاری علما را شدیدا نیازمند هستیم. از علما تا امیل از اکی اونا با ما همکاری کردن ما سپاسگزار هستیم. اگر احیانا اونا سوالات داشته باشن به ارتباط، به خاطر رفع سوالاتشان ما انشاءالله رحمان در خدمتشان هستیم و علما نقش بسیار مهم و اساسی را در این مورد ادا کرده میتونن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولوی، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید. از دکتر صاحب عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خدافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. حالا احمد هنایش با شماست. بفرمایید هنایش.
تشکر. شما خسته نباشین. بله ندا جان، شما مولوی صاحب، دکتر صاحب خوش آمدین. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش و همکار تکنیکی موبایل الله عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید.